سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شپې صفی الله ستان اگزایم تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته راغلاستویم. تخنیکی چارې میر احمد صافه مختوړي. تمه ده افغان دولت مرکچی پلاوی نن کابل ته راستون شي. افغان ولسمشر په طالبانو غږ کړی چې که دوی ادعا لري افغانستان کې ډېرې برخې د دوی تر کنټرول لاندې دي، نو ولې کور دننه د سولې مذاکرې نه کوي؟ دا مو د سر موضوع ده. نور مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شیبر اورو.
په کابل کې چاودنې مرشوب لاړولې. جو بایدن په رسمي ډول د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر وټاکل شو، او د خبریالانو د خوندیتوب ټولنه وایي سش کال لږ تر لږه 240 اویا خبریالان په نړۍ کې بندیان شوي دي. د خبرونو تفصیل. د کابل د والی مرستیال نن بمی چاودنی وواشه. د افغانستان د کورونیو چارو د وزارت ویان طارق آریان د دې پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
متاسفانه چې نن سهار د کابل ولایت د مرستیال والی محبوب الله محبی د مکران په سیمه کې د مقناطیسي ماین موخه ګرځېدلې. په خواشنۍ سره چې د دې برید له امله د کابل مرستیال والی او سکرتر شهیدان شوي او دوه تنه ساتونکي ژوبل شوي دي.
کومې ډلې د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. بل لور ته د هدفي وژنو د لړۍ په دوام نن هم یو پولیس په پلازمینه کابل کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو ووژل شو. د کابل د امنیه قوماندانۍ ویان فردوس فرامرس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
متاسفانه اولی ساعت 6:30 دقیقه صبح امروز در مربوطات
له بعد مرغه نن سهار شپږمی بجې د کابل د 12 امنیتی حوزې اړوند د نامعلومو کسانو په ډزو زمونږ یو پولیس وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی.
په یو منسوب دغه مجروح است.
شغل فرامر زیاتوی د پیش پتاړو تر اوسه څوک ندینی ول شوی، خو دوی هڅه رواني کړې دي د دې پیش مسولیت چانه دی مناله. د غور د ولایت شورا مرستيال د مخنات سیمه په چاودنه کې وشل شو. دا ساجی راډو خبريال لسمي خبر راکوي چې چاودنه د ولایت شورا د مرستيال عبدالرحمن اتشان پر موټر وشو، چې په دې پیښه کې د ولایت شورا بل غړی عبدالرحیم رضا ساده ټپي شو. د کرنې او مالداری وزارت ویان اکبر رستمین نازدی راډو ته ویل سش کال د ننګرهار له بڼونو 1500 ټنه لیمو ترلاسه شوې دي. تیر کال دغه حاصل 1500 شل ټنه و. د کرنې او مالداری وزارت په باور په ننګرهار کې د لیمو د حاصلاتو د زیاتېدو علت د نویو بڼونو جوړېدل او د لیمو له روزلو له نویو لارو چارو سره د بڼوالو بلدتیا د دې سبب شوې ده. بزګران له حکومت غواړي چې د دوی د لیمو لپاره له هېواده بهر بازار پیدا کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر جو بایدن وای د اوسنی ولسمشر ډانلډ ټرمپ د دې هڅو په وړاندې چې د انتخاباتو نتیجې بدل کړي دیموکراسي بریالی شو. بایدن دا خبره وروسته تر دې وکړه چې پروند ولسمشر انتخاباتو د الیکټرال کالج رسمي نتیجې اعلان شوه. جو بایدن د نومبر د 3 منټې په انتخاباتو کې 306 الیکټرال کالج رای ګټلې دي. وروسته تر دې چې د کالیفورنیا 55 رای دیموکراتانو خپل کړي، د بایدن رای 306 ته ورسېدي. ډانلډ ټرمپ په دې انتخاباتو کې 222 الیکټرال کالج رای خپل کړی دي او د بریا لپاره 220 الیکټرال کالج رای پکار دي. سش کال د دې ټاکنو رسمي نتیجې لږ ځنډنې شوې، ځکه چې اوسنی ولسمشر ډانلډ ټرمپ د انتخاباتو پر نتیجو اعتراض وکړ او هغه ونه منلې. تمه ده چې جو بایدن د جنوري په 16 د امریکا د منتخب ولسمشر په توګه د لوړې مراسم ترسره کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشۍ تر انتخاباتو شپږونه وروسته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل سکوت مات کړ او جو بایدن ته په دې ټاکنو کې د بریالیتوب مبارکي ورکړه. د کرملین وی پانی نن یو ورځ وروسته تر دې چې په رسمي ډول دا تایید شو چې بایدن انتخابات ګټلې دي، په یو پیغام کې وویل پوتین هیله مند دی چې دواړه هیوادونه به خپل شته اختلافات اړخ ته کړي او د هغو ګڼو ګواښونو او ستونزو د هواري لپاره بحث وکړي چې نړۍ نن سبا ورسره مخامخ ده. پوتین دا هم ویلي دي چې دی له بایدن سره تماس او همکاري ته چمتو دی. د پوتین ویاند ویلي دي چې ولسمشر تر دې مخکې چې د انتخاباتي کالجو رسمي رای اعلان شي د مبارکۍ د ورکولو لپاره دوه زړی و. د خبريالانو د خوندیتوب ټولنه وایي سش کال د پام وړ خبريالان د دې لپاره د حکومتونو له لوري په نړۍ کې زنداني شوي دي چې د کورونا وبا پیښې کم ښکاره کړي او د مدني ناکراریو راپورونه ورنکړي. په نیویارک کې میشتې دې ټولنې نن په یو راپور کې وویل چې د دسمبر تر لومړۍ نیټې لږ تر لږه 240 اویا خبريالان بندیان شوي دي. د دې ټولنې په وینا د 1990 میلسیز له پیله تر اوسه کله هم دومره خبريالان د یو کال په ترڅ کې نه ونیول شوي. د اولا پنوم ترانسپورتي شرکت غواړي چې په هند کې د سکوټر جوړولو تر ټولو لوی فابریکه جوړ کړي. د فرانس پریس اژانس راپور لمخې د دې فابریکې هدف دا دی چې هر کال 2 میلیونه برقي سکوټر د آسیا، اروپا او لاتین امریکا لپاره جوړ کړي. د هند اولا شرکت د جاپان سافت بانک شرکت تمویلوي. د شرکت د دوشنبه پروس اعلان وکړ چې په دې فابریکې کې به 10000 کسانو ته کار پیدا شي او په جنوبي تامل نادو کې به د 315 میلیونه ډالر په لګښت ودانه شي. د راپورونو لمخې اولا شرکت چې په هند، استرالیا، نیوزیلند او بریتانیا کې فعالیت کوي، سش کاله د هالند د برېښنایي سکوټر شرکت چې ترګونه میشي په 250 میلیونه ډالر واخیست. دا خبرونه
د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې شته، تاسو یې لوستلی شئ. د افغان دولت مرکچی پلاوی نن کابل ته راستنیږي. تر دې مخکې افغان ولسمشر په طالبانو غکړې چې کور دننه د سولې خبرې وکړي.
که طالبان دا لري چې افغانستان خاورې کړي، نو ولې افغانستان خاورې کې مذاکرات نه کوي؟
کابل نن بیا هم د یو مقناطیسي ماین د چاودنې شاهد و. دا وار یو چارواکی پکې وژل شوی.
د دې برید له امله د کابل مرستیال والی او سکرتر شهیدان شوي او دوه تنه ساتونکي ژوبل شوي دي.
د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو الکترانو یا ټاکنیز پلاوی رسمن د جیو بایدن بریا تایید کړه. رازو لمړی مطلب ته تمدل. د افغان دولت مرکچی پلاوی نن کابل ته راستون شي. دغه پلاوی یو غړی ازادي راډیو ته ویل کابل ته د سنیدو هدف د طالبانو لخوا دوی ته د سولې د خبرو د اجنډا د سپارل شوی نوملړ په اړه سلام مشورې دي. د افغانستان حکومت طالبانو ته وړاندیز کړی چې د سولې پاتې خبرې په کور دننه او هغه سیمه چې دا ډله یې غواړي مخته یوسي، خو طالبان دا وړاندیز د سولې د خبرو سره په خلاف بولي. امید ظهیر مل په دې اړه رپورټ رالیږلی.
روسه تر دې چې د افغانستان دولت او طالبانو مرکچی پلاو د جنوري تر 15 مینیټې پورې د سولې د خبرو په ځنډیدو هوکړه وکړه، تمه د افغان پلاوی نن کابل ته راستون شي. د دې پلاوی وغړي د موضوع د حساسیت لکبل د خپل نوم او غږ د نخبرېدو په شرط ازادي رادیو ته وویل دوی ته د سفر د چمتووالي خبر ورکړل شوی او په ډیر احتمال چې نن شپه به کابل ته راستانه شي. د افغانستان دولت د مرکچی پلاوی د غړې کابل ته د ستنېدو موخه د هغې اجنډا په اړه سلا مشورې بولي چې د طالبانو لخوا د سولې خبرو پر مخ وړلو لپاره دوی ته سپارل شوی دی. د افغانستان دولت مرکچی پلاوی طالبانو ته تا د مذاکراتو د اجنډا په توګه یو شمادي نوملړ سپارلی، خو طالبانو بیا سلیر شمادي د سولې خبرو د اجنډا په توګه وړاندیز کړی دي. خو د افغان حکومت نوې وړاندیز بیا داره چې د سولې خبرې دي په کور دننه مخته یوړل شي. ولسمشر محمد اشرف غنی د کابینې په غونډه کې ویلي حکومت چمتو دی چې په کور دننه د سولې خبرو پر مخ وړلو لپاره د طالبانو په خوخه سیمه وټاکي.
طالبان دا لري چې افغانستان خاورې کړي، نو ولې افغانستان خاورې کې مذاکرات وکړي؟ هر ځای د افغانستان کې چې دوی وغواړي دولت د افغانستان تیار ده چې دوی سره مذاکرات وکړي. ضرور ده چې ټول ولس وګوري چې دا مذاکرات څه رقم کېږي، کوم موضوعاتو باندې تمرکز کوي.
خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل له دې وړاندیز موخه د مذاکراتو تخریبول دي. خغلی محمد نعیم ازادي راډیو ته پر علیګلی پیغام کې لیکلي داسې مهال چې د مذاکراتو لپاره ځای ټاکل شوی او دواړو لوري هوکړه هم پرې کړي، په داسې یو وخت کې د دې ډول موضوع مطرح کول بل څه ښایي. له دې وړاندې هم افغان حکومت په کور دننه د سولې د خبرو د پرمخړو وړاندیز کړی و، هغه څه چې یوازې د غوښتنې تر بریده محدود پاتې شول. په ورته وخت کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د کانګریس له رئیس نانسی پلوسی سره د سولې خبرو پر راتلونکو پړاوونو د ویډیو له لارې خبرې کړې دي. د ولسمشر د ویان مرستیال دواخان مینپال ازادي راډیو ته وویل په دې لیدنه کې د سولې پروسې، راتلونکو پړاوونو، د ښځو حقونو او د اوربند پر بیړنۍ اړتیا هم خبرې وشوې. خو هغه څه چې د سولې په خبرو کې د یوې اندېښنې په توګه مطرح دي د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې د هوکړې برخلیک دی. تازه رسنیو د طالبانو د یو شمېر چارواکو له قوله داسې راپورونه هم خپاره کړي که امریکایي عسکر په ټاکل شوې موده له افغانستان ونه وځي دوی به پرې بیا بریدونه پیل کړي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل دوی هیله لري چې دا هوکړه نه یوازې دا چې عملي شي بلکې پر وړاندې شته خنډونه هم پای ته ورسیږي. د هغې هوکړې له مخې چې 13 فبروري میاشت کې د طالبانو او امریکا ترمنځ په دوحه کې وشوه، په افغانستان کې ټول امریکایي پوځیان تر راتلونکو پسرلی پورې باید د افغانستان وویستل شي. امید ظهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
راپور مو اورید په همدې تړاو دا چې افغان حکومت په څه ډول سوله غواړي او په څه هدف طالبانو ته د کور دننه د سولې د خبرو د مختوړلو وړاندیز کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا له ویاند رحمت الله اندړ سره اجمل اند مرکه کړی ده.
په قطر کې طالبانو سیاسي دفتر د پخواني ولسمشر ښاغلي احمد کرزي په دوره کې په 1920 کال کې د جوزا په 23مه پرانستل سو. د دې دفتر د جوړښت هدف دا و چې د افغانستان اوږدې کشالۍ او خونریزۍ ته د حل مناسبه لار ولټول سي او د ستونزې او ربړې ته د پای ټکی د جنگ او خشونت په ځای د مفاهمې او ډیالوګ په وسیله کې خودل سي. نږدې نیمه پیړۍ تیره سوه چې د افغانانو وینې پرله پسې بهیږي خو د سولې د خبرو لپاره چې کله فرصت برابرېږي همیشه په بل لوري باندې وهل کیږي او ولس د نیکمرغۍ او وسایي یوه ورځ نه ده لیدلې. د بونله کنفرانس وروسته په افغانستان کې د انتقالي او بیا جمهوري دورې په مهال جګړې لوغو جنگونو سره توپیر نه لري سپنیوي مکلونو کې وسوي خو دلته توپیر دا وسی د سولې په برخه کې حکومت له طالبانو سره د ډیالوګ د دروازې په پرانستلو ته رسمي اجازه ورکړه. لنډه دا تر اوسه د سولې په برخه کې پرمختګ یوازې همدغه د قطر دفتر دی او تر همدغه دفتر پورې محدود پات دی او بس.
ښاغلی اندړ، اوس خو مرکچي ټیمونه په رخصتۍ تللي دي. تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ټینګار کړی او هیله څرګنده کړې چې تر رخصتۍ وروسته به په ټاکلي وخت د جنوري په 15 نیټه بحثونه بیرته پایل شي. په دې وخت کې د افغان حکومت د دې غوښتنې منطق په څه کې دی چې وایي د سولې خبرې اترې دي په افغانستان کې پر مخ لاړ شي؟
د دغه وړاندیز منطق دا دی چې د سولې پاتې خبرې په افغانستان کې پایل سي، لیک تر لیکه هغه ټاکل شوې سیمه بل جګړې په امن سي، سوله به له ابهام راووزي، هغه لیک تر لیکه ګټه به دا وي چې افغان وینه به وژغورل سي او دغه ډول به په سوله دی ولس باور زیات سي، له بهرني اغیز به خلاص سي او بل داسې دی هغه لګښتونو مخه به ونې ولسي چې ملت یې اصلا نه سپورته کولی. د سولې بهیر ته به د ولس لاسرسی اسانه سي او په دواړو ټیمونو به فشار راوړي، په اسانۍ سره به په دواړو ټیمونو فشار راوړي او د سولې دا ورو پروسه به یو څه چټکه سي او با انرژي به سي. په هغه سیمه کې چې خبرې ترسره کیږي د اقتصاد او امنیت لپاره به مثبت بدلون ومومي.
که څه هم طالبانو د حکومت لدی وړاندیز نو وروسته چې وایي د سولې د خبرو نور پړاوونه د افغانستان کې ترسره شي، خپل دریز نه دی واضح کړی خو عمومي عکس العمل دی وړاندیز ته
د هیواد او خلکو په برخلیک ته مذاکرې لپاره د خپل ټاټو به هر ګوټ مناسب دی او خلک یې مغواړي. په خپله رسنوي کې دغه وړاندیز ډیر توو هر کله یو سو او په ملاتړ اکثره افغانانو د خپل سیمو عکسونه خبرو کړو چې د سولې پات پړاوونه د پدې یاغ سیمه کې تر سره شي. اوس نو خبره طالبانو ته پات ده چې دوی د حکومت او خلکو وړاندیز ویلو ته څه جواب وایي. که د سولې په مورید کې اسی رښتینی وي باید د خلکو او حکومت ته دغه وړاندیز مطابق د طالبانو او مسیرانو افغانستان ته دراتک زړه وکړي او دلته د خپل خلکو له حاله نږدې او زر خبر شي. بل داسې په دې اقدام سره به په ټولنه کې طالبانو د ادغام لار مواره سي او د هغوی د کورنیو د راستنېدو لړۍ به بس لامدې جای پیل سي.
خای طالبان د خپلو مرکچیانو د خوندیتوب په اړه اندېښنې ولري او یا په دې اړه چې شاید په افغانستان کې دننه خپلې غوښتنې او خپلې خبرې اسي چې په قطر یا یو بل دریمګړي هیواد کې شریکولی شي په آزاده او خپلواکه توګه شریک نه کړی شي، په دې برخه کې حکومت څومره ډاډ ورکولای شي؟
ګوري لومړی خو حکومت دغه وړاندیز په داسې ډول کړی چې د مذاکرې د ځای د ټاکلو اختیار یې طالبانو ته ورکړی دی. یعنې د افغانستان په اړه نقطه کې چې دوی غواړي او دوی پکې ځان امن احساسوي، حکومت حاضر دی چې په میکانیزم او امکاناتو یې کار وکړي. که هوکړه اوسي د چوکاټ او ادارې تنظیم یې بیخي اسانه دی او که دوی د افغانستان په یوه نقطه کې هم ځان امن نه احساسوي بیا خو دې تر دې لوی لوی دا وو تیر سي چې وایي اویا سلنه ځمکه یې تر واک لاندې ده او شپېته سلنه یې تر واک لاندې ده.
د ملي امنیت شورا ویاند رحمت الله اندړو چې د افغان حکومت د وړاندیز په اړه باندې توضیحات ورکول چې څه ډول یې له طالبانو غوښتي کور دننه د سولې مذاکراتو ته زړه ښه کړي.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سول راتون کې ده هغه سول چې مطلق اکثریت افغانان غواړي
اوربنس
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولې او وبینې.
نن په کابل کې په یو مقناطیسي ماين چاودنه کې د کابل د والی مرستيال محبوب الله محبی او د هغه یو سیکرټر وژل شوی او دوا ساتون کې ټپیان شوې دي. دا خبره د افغانستان د کورونا یو چارو د وزارت ویاند طارق آریان ازادي رادیو ته وکړه. تر دې مخکې هم په کابل او نورو سیمو کې مقناطیسي ماينونو چاودنې شوې دي او په دې ورستیو کې په دې شکل باندې هدفي وژنې زیاتې کیږي او پکې هغه کسان لغړلې ژورنالستان مدني فعالان او ګرن نور پیژندل شوی شخصیتونه هدف ګرځول کیږي. اروپאי ټولنې په افغانستان کې مشت ناټو سازمان دوی ټولو په یو خلک څه وخت مخکې په یو اعلامیه کې دغه سي هدفي وژنو د مخنیوي غږ پورته کړي او ویل دي چې باید ترګړېډلې افعال اشخاص په نخ نکړي او لټولو د جګړې لخلې خو وي غوښتي دي چې د ملکانو لوژنې دي لاس واخلي. په همدې ارتباط مو لیو امنیتی کارپو خغلی کابل خان تدبیر سره مرکه کړي ده د او زین نور کارپوان په دې باور دي چې د مقناطیسي ماينونو څخه ګټه په افغانستان کې د روانې جګړې نوې باندې د انجینری د افغانانو نه ده. خغلی تدبیر وایي تر ډیره کسان چې د مقناطیسي ماينونو ایخودین کې دي لیو او بل سره نه پیژني لامدې کابل حکومت د هستي په لمنځوړلو کې پاتې راغلی دی. ل خغلی کابل خان تدبیر سره امید ظهیر مال مرکه کړي او په پایل کې ترې پوښتلی چې دغه بریدونو اصلي هدف څه دی په داسې حال کې چې مسؤلیت هم څوک نه مني.
د افغانانو لپاره په سیمه کې نوي نوي جنگونه ډیزاین کی او د جنگ هغه تطبیقونکي اړخ په تعصب سره افغانای ده چې هغه استخداميږي او دغه جنگونه په دوه خصوصا دغه مقناطیسي جنگ دا یو ډیرو خطرناک جنگونه نه ده. تاسو ګورئ یو مقناطیسي ماين د دوه درو کسانو ژوند داخلي یو واستل منځوري او ټول قیمت یې تقریبا د 1,000 تر 1,500 افغانیو پورې ده. په همدې خاطر باندې زه د سپیکر کوم چې په دې کې سیمه ښکېله ده د افغانانو تر فچولو د حراس لپاره د افغانستان د دولتي کارکونکو په افغانستان کې د خلکو د دوه ټولو د پمنس کې دی وهم او ډار د خبرولو په خاطر باندې هم دغه جنگونه ډیزاین کی.
څه ډول هغه کسان چې مقناطیسي ماينونو نه استفاده کوي یا غواړي چې خپل هدف ترلاسه کړي د کوم ډول نه په ګټه باندې دا ماينونه نخلې په موټر پور در حال کې چې هغه کسان چې تر ډیره پوری نخ کیږي د کلوړ پوری چارواکي دوی ساتون کې ملري ولې خپل موټر نه چکی یا نور مسائل
یو داسې هم دغه لوړ پړو کسانو د افراد او اشخاصو نه سوک استخدامي دوم د هغو بې غوري چې هغه لختل نقلې واسطه سره سپیکر کوي چې نو ټارګټ نه یم حال دا چې دې باندې په هیږي چې د افغانستان د دښمن لپاره هر څه لاسته راوړنه ده. نو په دې خاطر باندې د سپیکر کوم چې په افغانستان کې د بیکاری په وجه باندې په دغو لویو ښارونو کې خصوصا هغه کسان چې سوال کوي هغه کسان چې په نورو کوچنیو مسایلو باندې مصروف دي د مګه استخباراتي قوتونه د همدغو اشخاصو او افرادو د کنټرول نه عاجز دي. په دې کې افراد او اشخاص استخدامیږي د 0,500 افغانیو په مقابل کې هغه وظیفه چې ورته سپارل کیږي هغه وظیفه انجامي.
تدبیر صاحب یو مسله د دغه چاودیدونکو موادو داخل تو کې چې پکې ترګټه حاصل کیږي وړاندې ویل کېدل چې په دوی کې تازه هغه څوک چې جوړي د ارډیکس په نامه باندې یو ځوون کې مواد استفاده کوي در حال کې چې مقناطیسي ماينونه تر ډیره پوري چې دغه ډول خطرناک مواد پکې نه دومره وژون کې نه دی په در حال کې چې اوس زریه مور حتی علمان زوري په دې معنی چې فکر کوي چې یو خطرناک ډول غواړي چې دا ډول ماينونه جوړ کړي او همدا ډول د کاریدونکو موادو هغه کوم تو کې چې هغه خورا خطرناک دي
ګوري هغه مواد چې دی دوه ماينونو په منځ کې دی هغونه استفاده کیږي دغه انجنیر دی افغانانو نه ده هغه په گاون د افغانستان کې همدغه مسائل ډیزاین کیږي او افغانان ته دی هغو ذکر ورکول کیږي او د ذکر وروسته به عمل د افغانان شروع کیږي او د هغونو استفاده کوي.
یو مسله حکومت په ځلونو ویلي دغه تازه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی چې دغه هسته یې نیولې د سوک چې دا ډول ماينونه نخلی په موټرو پسې هم ترې استفاده کوي په نورو ځایونو کې که دا سي چې هسته نیول کیږي بیا ولې د دې په خدوام
زه داسې فکر کوم چې دغسې هستو نیول د هغو شمیرل د هغو پیدا کول په هغو کې اکثریت مطلق داسې افراد او اشخاص او ګروپونه استخدامیږي چې هغه نه یو بل سره پیژني نه یو بل سره مناسبات لري. نو که یو ګروپ ونیول شي هم نورو ګروپونو ته د فعالیت لاره ازاده ده او د افغانانو استخدام موږ په تېر شل کاله کې یو ډېر لویه اشتباسي کړې ده، سره له دې چې په موږ باندې 1.5 تریلیون ډالر شمار دي افغانانو باندې، په هغه کې موږ ونه سوای کولی چې د افغان د ادغام په باندې باندې فکر وکړو.
د امنیتی چارو کارپو کابل خان تدبیرو په کابل او نورو ولایتونو کې د چسپکی یا مقناطیسی ماینونو د زیاتیدو په ارتباط باندې خپل تحلیل شریک کړ.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
اوس هم ورزو یو راپور ته چې د کابل پوانتون د تلویخت ورځې مخکې ډلیز او بمی بریت د یوې ټپي شوې محصلې په اوسني حالت باندې جوړ شوی دی. دا محصله هما نومیږي، په بریت کې سخت ټپي شوې او اوس له روحي او رواني فشارونو سره هم مخ ده. فیروزه عزیزی په دې اړه راپور لري.
تلویخت ورځې وړاندې درې بریدګر د کابل پوهنتون انګړ ته د ننسول پر محصلانو اجازې پیل کړې او امنیتي ځواکونو سره ساعتونه جګړه وکړه. وسلوالو د پوهنتون د نن 290 وزل او 40 نوري ټپيان کړل، خو له دې پیښې د 40 ورځو په تیریدو سره لا هم یو شمېر ټپيان نه دی راغیدلی او د زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د ادارې او عامه پالیسۍ محصله هما د پیښې له قربانیانو څخه ده. هغه د برید پر مهال د ودانۍ له دویم پوړ ځان لاندې راوغورځو او د لا دوا کړه یې زیان ولید. د دې سره په خوا کې د پخې هډوکې هم ماتس او له هغه راپدی خوا هما په خپل پخو د درېدو جوګه نه ده. هغه ایوازي فزیکی زیان نه لیدلی بلکې روحان هم لستونزو سره مخ ده. هما وای وسلوالو ټولګیوال او ملګری د هغه په مخ کې په مرمۍ ووبشتل. هغه د روحي زیان د لیدو لامل نسی کولای په اسانۍ اکسیجن واخلي او له همدې کبلای ډیر کله سر تروختونه رسیږي.
عقلی او عصبی ډاکټران راته وایي چې ته د اکسیجن له کمی سره مخ یې، ځکه چې ضربه مې لیدلې. له همدې کبله مې وضعیت هم خرابېږي. هو یادېږي مې چې ځان مې وغورځوه، چغې مې ووهلې. یوه ډېره دردونکې ورځ وه، ځکه هر څومره مې چې وزغسل بیا هم لویدم. کور ته چې راغلم زنګون مې په وینو لړلی و.
هما هیله منده ده چې یوه ورځ به په خپلو ستونزو لاسبری سي، خو زیاتوي نور به ورته زده کړه سخته وي. خو له دې ټولو سره سره وایي غواړي ډیپلوماټ سي او د افغانستان له اوسنیو ناخوالو سره د حل په برخه کې مرسته وکړي. د هما مور عابده وایي د هغو روحي زیانونو له کبله چې لوري ورسره مخ ده، دوی مجبوریږي چې په 40 ساعتونو کې آن څو ځله تر روغتونه یوسي.
د کابل ټولو روغتونونو ته ولاړو، خو اوس د ابن سینا روغتون ته ځو. ټکسی نیسو، زو او راځو. یوه ورځ مو په لاسي کراچۍ کې تر روغتونه پورې یوړه، ځکه موټر نه و او لارې هم بندې وې.
د هما پلار په ښاروالۍ کې کار کوي او یوازینی ورور یې هم محصل دی. د هما کورنۍ بې وزله ده او د خپلې لور د درملنې وس نه لري. د ادارې او عامه پالیسۍ پوهنځي ودانۍ پر کابل پوهنتون لبرید وروسته راغېدلې، خو د پیښې د قربانیانو کورنۍ او خپل قربانیان د دې ودانۍ په لیدو د خپلو عزیزانو په یاد زړي. د کابل پوهنتون استاد او د ندیمې پلار هغه محصله چې په دې برید کې ووزل سوه وایي اوس هم ورته د دې منل سخت دي چې ګنی لور یې وزل سوې ده. امان الله عزیز زیاتوي هر شیبه د خپل لور د بیرته راتګ په فکر کې دی.
خیلی سخت هم مشه، هیچ از قابل
چم قابل وی منم چې نورمی لور نشته. که دیشی چی ریتلی وی یا هم لخونی باندی بطلی وی یا هم پخلنزی که وی، دا دی خبر منل دیر سختی، ولی پا طولکی منم چې نورمی لور نشته.
په کابل پوهنتون د لړم د 12 مبرچ 200 پکې ووزل سول او 40 نور ټپيان سول. په کور دننه او بهر زیات وغندلسه. لدې پکې ورسته د پلار زړګیا چیرې هاشټګ په ټولنیزو رسنیو تر ډیره لاس پلاس سو. د هغول خو چې د پیخي لقربانیانو سره خواخوږي خودله. د افغانستان حکومت وایي د دې برید په تړاوي درې تنه نیولي او یو بل یې له افغان ځواکونو سره په نښته کې وزل سوی دی. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د پیښې د قربانیانو له کورنۍ غوښتي چې د نیول سویو کسانو په اړه د حقالله عبدي دعوا ثبت کړي. د ولسمشر د دغو کسانو د علني محاکمې امر کړی دی. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوښته ده کابل په پانتون باندې د الکتروزي مخ کې بریټ یو ټپی محاصله هما و چې ویل له سخت حالات سره مخ ده.
جوان ازادي
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
د لانا فیصله و منګول وخت درشي
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
افغان خبریالانو ته د اروپي خو غواخونو په ارتباط باندې ځینو خلکو غږونه تاسو ته اورو.
حمید الله هلمندیم یو تند ازادي رادیو اوریدونکو، زما یو هله دا غده ده چې په جنگ کې پر خېلو غاړو موږ دا غږ کوو چې افغان خبریالان به طرفه دي، باید دوه وجلسي او دوی ته د ژوند چانس ورکړل شي تر څو دوی خپل د ولس غږ تر نړیوالو ورسوي. نو هلم دا ده چې د دوی وژنه، مرموزه وژنه نور باید بند سی، ولس له خبر اعلان سره د خبر اعلان له ولس سره دی.
ډاکټر ګلاب شام د روزګان ولایت د گیزاب ولسوالۍ د اوس پلن فکندار کې وسم. زما په ان چې چراغ وجل خپل یو تیار منستر راوړي، نو خبر اعلان په مثال د چراغ دی چې د رڼا څخه هر څوک آل دا چې د لیرې پرتې سیمې نا خبره ویده افغانان په دې باندې خبروي چې په افغانستان کې یا په سیمه کې یو بحراني حالت دی. نو د هغه اواز چپ کول دا ولو که هر څوک وي هغه چاته د منلو وړ نه دی.
سلامونه، زه نصیب الله باندې زما د کوټ نه تاسو دا پیغام پریږدم. زه دا وایم باید چې خبریالان په نشنه سي، خبریالان چې د ټولنې لپاره کار کوي، که د یو خبریال ژغ چپ کیږي نه د خبریال ژغ نه چپ کیږي، د ټولنې ژغ چپ کیږي. نو زه دا وایم چې خبریالان به تر بده دي، باید چې خبریالان په نشنه سي.
عبدالشکور کریمیم د روزګان ولایت د لوړز دکړو موسسه د کرهنې پونځي یو تن استاد. خبریالی ژورنالیزم داسې یو سپېڅلې دنده ده چې څوک په رښتینې معنا یا اخلاص او صداقت او سپېڅلتوب سره ترسره کړي، نو په ټولنه کې به د خلکو داسې ستونزه پاتې نه سي چې د حل لاره او د پای ټکی ونه مومي. د خبریالانو وژل کېدل زما په نظر د خلکو پر ستونزې باندې یا خلک د ستونزې څخه نیول یا د هغو حنجره کشل دي. په دې معنا سره دی چې د ټولنې ستونزې همدا خبریالان راخلي او دا په رسنیو کښې انعکاس ورته ورکوي او بالاخره لوړ چارواکي ورڅخه خبریږي.
ساحل ما خبریال چې دی دا د ولس او دولت ترمنځ یو پل دی. خبریال هغه څوک دی چې د هغه خلکو غږ تر چارواکو رسوي یا تر نورو خلکو رسوي چې هغه غږ هیڅوک هم نه اوري. هغه ټپ غږونه راوچتوي، هغې یوازنۍ لار خبریال دی. او خبریال هغه څوک دی چې د ټولنه کې او د دولت ترمنځ چې کوم واټن دی هغه راکموي. هغه غږ چې کوم دی د هغه چا د هیوادوالو چې هغه څوک نه اوري هغه غږ راپورته کوي. خبریال هغه چاته ویل کیږي.
ازادي رادیو ته غوږیست. تاسو هم کولی شئ ازادي رادیو ته لنډ غږونه راواستئ او یا هم لنډ لیکلي سمسونه د افغان بی سیم اس ام اس 730 پروژې له لارې راولېږئ.
azadiradio.com راپورونه، مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واورئ یا ولولئ.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې کېږي. احمد شیبر سټوډیو ته راغلی سو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د کابل د ولی مرستیال محبوب الله محبی نن په بمی چاودنه کې ووژل شو. د غور د ولایتي شورا مرستیال عبدالرحمن عطاش د مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویاند وایي سږ کال د ننګرهار له بڼونو 650 تنه لیمو ترلاسه شوي دي. تیر کال د حاصل 540 تنه وو. د امریکا د متحد ایالاتونو منتخب ولسمشر جو بایدن وایي د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې هڅو په وړاندې چې د انتخاباتو نتیجې بدل کړي ډیموکراسي بریالی شوه. د امریکا د متحد ایالاتونو د ولسمشر تر انتخاباتو شپږونه وروسته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل سکوت مات کړ او جو بایدن ته په دې ټاکنو کې د بریالیتوب مبارکي ورکړه. د خبریالانو د خوندیتوب ټولنه وایي سږ کال د پام وړ خبریالان د دې لپاره د حکومتونو له لوري په نړۍ کې زندانی شوي دي چې د کورونا وبا پیښې کمې ښکاره کړي او د مدني ناکراریو راپورونه ورنه کړي. د دې ټولنې په وینا لږ تر لږه 240 راوی خبریالان بندیان شوي دي.
لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ.
د سپورت ورځنې هنداره.
په خوست کې د فوټبال د قهرمانانو لیگ سیالۍ نن پای ته ورسېدې. د خوست د فوټبال فدراسیون مشر عبدالفتاح واکمن ازادي راډیو ته وویل چې په یادو سیالیو کې د شپږو ولایتونو نورستان، ننګرهار، لغمان، میدان وردګ، پکتیا او خوست لوبډلو ګډون درلود. د دې لوبډلو لمنځه د خوست اتلانو لوبډله او د لغمان ځوانانو لوبډله وتوانېده چې ملي لیګ ته لاره پیدا کړي. د دغو لوبو هدف ملي لوبډلې ته لار موندل و چې اته ورځې دوام وکړ. په کابل کې د لامبو وهلو سیالۍ تر سره شوې. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست ویان عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې په یادو سیالیو کې د بلخ لوبډلې لومړی، د هرات لوبډلې دویم او کابل دریم مقام خپل کړ. دغه درې ورځنۍ سیالۍ نن پای ته ورسېدې. په دغو لوبو کې لسګونو لوبډلو برخه اخیستې وه. او د سریلانکا د کرکټ ورسته لوبه به سبا تر سره شي. دا لوبه به د ګیلی ګیلډرز او جیفنا سټولنز ترمنځ تر سره شي. د نیمه پای لوبه په دویمه لوبه کې چې پرون تر سره شوه، جیفنا سټولنز ډیمپولا ویکینګ ته په 10 منډو ماتې ورکړه. یو شمیر افغان لوبغاړو هم په دې سیالیو کې ګډون کړی و. قیس احمد او سمیع الله شینواری په دو جلا لوبو کې د غوره لوبغاړو په توګه پیژندل شوي. قیس احمد په 9 لوبو کې 12 ویکټ یې اخیستی او تر دې دمه د دې لوبو دوهم بالر په توګه پاتې شوی.